ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌دهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات مننه کوم سرور صاحب لطاسو نه قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو یو بلې یو ساعته خبرونه ته راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ملي مصالحې عالی شورا په مسکو کې را روانه غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. تاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د کمال خان بند راتلونکي اونۍ پرانیستل کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په خپل لومړني بهرني سفر کې جاپان ته ځي. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان د دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د پنجشنبه په ورځ جوړیږي. طالبانو هم په دې غونډه کې د خپل لس کسیز پلاوي د ګډون خبر ورکړی دی. د ملي مصالحې د عالی شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری له طالبانو وغوښتل چې دا فرصت ضایع نه کړي.
امیدوارم که گروه طالبا از این
فرصت هلمن یو د طالبانو دلاله دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي
انجام بدهد و توجه داشته باشه.
بلخوا په پام کې ده چې د ترکیه په استانبول ښار کې هم په بل میلادي میاشت کې د افغانانو ترمنځ یو غونډه جوړه شي، خو په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د ګډون په باب تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د یو بل خبر لمخې په پام کې ده چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بس لپاره د مسکو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورتر پرون شپه په یوه خبري غونډه کې د مسکو په کنفرانس کې د خلیلزاد د ګډون خبر ورکړ. نوموړي وویل د مسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او ښایي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې تر دې دمه د شوي پرمختګ په برخه کې اندېښمن دي. د مسکو په غونډه کې د خلیلزاد ګډون ښایي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړېدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره ښایي په افغانستان کې د سولې په برخه کې ګډ کار وکړي. د افغانستان دولت وای په نیمروز ولایت کې کمال خان بند چې د رغونې چارې بشپړې شوي د روانې دوشنبه په ورځ د وري په دوهمه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک په دې اړه پرون ازادۍ رادیو ته وویل
د جوړولو چارې بشپړې شوې او پراتلونکي میاشت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. تر 200 میلیون زیات امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. دغه بند به د 250 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا ولري. د دې ترڅنګ به 140,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي.
کمال خان بند چې په چاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړ شوی د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. لازادې رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انټونی بلینکن او لوید آستن بنن په ټوکیو کې لخپلو جاپانی سیالانو سره د دوړو هیوادونو د اتحاد پر پراختیا خبري وکړي. د ولسمشر جو بایدن د کابینې د مهمو وزیرانو لمړنۍ بهرنۍ رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډیر تمرکز پر چین وي چې په اندو پاسیفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ یې اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیگی زیاته کړه چې جاپان او متحد ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلولو په هدف د چین د یو اړخیزو اقداماتو پر وړاندې ګډ قاطع دریس خپل کړي. بلینکن او آستن هم د چین په اړه چې د دوی په وینا د خپلو اهدافو لپاره د ګواښ کارولو ته سخته لیوالتیا لري د خبرو اهمیت تایید کړی دی. د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناوالنی تایید کړی چې په پوکروف ښار کې یو بدنامه توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. ناوالنی دغه مرکز د اجباري کار له یو کمپ سره تشبیه کړ. هغه پرون دوشنبه پر انستاګرام خپل یو عکس سره لیکلی چې د آی کې دوه په نوم زندان ته درې ورځې مخکې له لیږدولو وروسته اوس ښه دی. دغه طبي ځای د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې یو له هغو مرکزونو دی چې شرایط پکې ډیر سخت دي. ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني تر راستنېدو وروسته د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او په درې نیم کاله بند محکوم شو، خو وروسته بیا د بند موده دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. او فرانسې، جرمنی او ایټالیا اعلان کړی چې د استرازینیکا په نوم د کورونا ضد واکسین لګول بندوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون وویل هیواد د احتیاطي اقدام په توګه د دې واکسین لګول ځنډوي او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې تر ارزونې وروسته په دې اړه پریکړه کوي. له بلې خوا د جرمني د روغتیا وزیر ینس سپان پرون وویل چې جرمني هم د استرازینیکا واکسین تطبیق دروي. د زیاته کړه چې دا اوس د اروپا د درملو د تنظیم په ادارې پورې اړه لري چې د دې واکسین د تطبیق یا بندولو په اړه پریکړه وکړي. ایټالیا هم د تورته اعلان کړی. له دې مخکې ناروې، ډنمارک، هالند او بلغاریا ویلي وو چې په ځینو کسانو کې د دې واکسین له لګولو وروسته د وینې د لخته کېدو له کبله د دې واکسین لګول ځنډوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې ویلي چې استرازینیکا واکسین خوندي دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وب پانه کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وب پانه پته ده. لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډ خبري برخه لرو. او د هم د دې برخه لمړی راپور د ملي مصالحې عالی شورا په مسکو کې جوړیدون کې غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولی. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د دولتي پلاوی مشري د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله او د طالبانو د پلاوی مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وکړي. د مسکو په قربتوب دا غونډه به د پنځمې په ورځ د مارچ په 13مه جوړ شي او یو شمیر سیاستوال به هم ګډون پکې وکړي. صالح محمد صالح د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکي په مسکو کې جوړیدونکې غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او برخلیک ټاکلو لپاره مهمه وبلله. په پام کې دا دغه غونډه را روانه پنځشنبه د مسکو په کوربتوب وسی چې د طالبانو لوري هم پکې د خپل هیئت د ګډون ډاډ ورکړی دی. د ملي مصالحې عالی شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د سولې لپاره یو فرصت وباله.
سفر جنوب ډاکټر صاحب عبدالله در مسکو
د ته په پام سره چې په افغانستان کې شرایط بهراني، نازک او داندېخني ور دي، دغه راز د نړۍ د هیوادونو په ملرنې ته پکاتو مسکو ته د خغلی عبدالله سفر د افغانستان د سولې پروسې د برخلیک لپاره ډیر مهم، بنسټیز او حیاتي دی. هله من یو د طالبانو ډله له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي.
دا لا څرګنده نه ده چې د افغانستان د دولت د هیات په ترکیب کې چې مشري عبدالله کوي نور کوم کسان شامل دي. د نورو سیاستوالو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو لسکسیز هیات هم د مسکو په غونډه کې ګډون کوي.
د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرسیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخوند په مشرۍ به د افغانستان اسلامي امارت یو لوړپوړی لسکسیز پلاوی د مسکو په جوړیدونکي غونډه کې ګډون وکړي.
د افغانستان دولت او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون د اعلان په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وړمش په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو او پرون په کابل کې د افغانستان له دولتي مشرانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په غوښتنه د افغانستان د رواني کشالې د شکیلو لوریو ترمنځ را روانه میلادي میاشت په استنبول کې هم غونډه جوړیږي. په روسیه او ترکیه کې د دغو غونډو د جوړولو هدف په افغانستان کې د دایمي اوربند پر امکاناتو بحث، د سولې پروسې چټکتیا او په دې پروسه کې د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول شول سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګا، قلات، غزنی، ګردیز، خوست، پلالم، جلال آباد، اسد آباد، پارون او مهترلام کې خبريږي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو 19 پروگرام د ازادي رادیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
له امریکا خبریدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي، امریکا په افغانستان کې پر اعلان شوی شمیرې سربیره زر اضافي سرتیری لري. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان نیویارک ټایمز ته ویلي دوی دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري، خو ورځپاڼې د امریکایي، اروپایي او افغان چارواکو په حواله ویلي د پوځیانو اصلي شمیر 3500 دی. د لیکوال په باور دا مسأله به په سپینه مانی کې هغه بحثونه لا پیچلی کړي چې د طالبانو او د امریکا د دوه تړون په اړه روان دي. دا بحثونه پر دې ورټول دي چې د جو بایدن اداره له طالبانو سره د دوه په تړون ودرېږي او کنه. هغه تړون چې لمخې باید د می میاشتې تر لمرې نیټې پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. نیویارک ټایمز لیکلي دا مهال پر 3500 امریکایي سرتیرو سربیره د ناتو شاوخوا 1000 عسكر هم په افغانستان کې ډیر دي چې د لوجستیک او خوندیتابل اړخه په امریکایي ځواکونو پورې تړلې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي امریکایي چارواکي لا هم د می میاشتې تر لمرې نیټې د ټولو ځواکونو د رايستلو غوراوي لري، خو لیکوال د چارو د کتونکو په حواله لیکلي د مودې پورې له لوجستیکي پلوه دا امکان نه لري چې امریکایي او ناتو ځواکونه د لیوي مخاله افغانستان ووزي. نیویارک ټایمز لیکلي د می میاشتې مهلت ته وخت ورستر بل لنډیږي، خو په باور یې لا هم ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ماموریت په اړه غوڅه پریکړه نه ده کړې. ورسپانی لیکلي بایدن هغه مهال د افغانستان کې د ځواکونو د کمولو پلوي و چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو. د پاکستان نیوز خبرونه بیا افغان حکومت ته د امریکا په وړاندیز شوی طرح یې ولیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د دغه طرح لمخې افغانستان ته د لنډمهاله حکومت وړاندیز شوی، داس حکومت چې نوی اساسي قانون جوړ کړي او ټاکنو ته لاره هواره کړي. خبرونه د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم په حواله لیکلي فکر نه کوي چې لنډمهاله حکومت د افغانستان ستونزې هوارې کړای شي. انډیا ټوډی بیا د زیمبابوې په وړاندې ټیسټ لوبه کې د افغان لوبغاړي حشمت الله شهیدی په غبرګو سلیزو لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې په باور شهیدی لومړنی افغان لوبغاړی شو چې ټیسټ لوبه کې دوه سلیزې ووهلې، هغه هم په لنډ وخت کې. خپل شهیدی ورځپاڼې ته ویلي ځان، کورنۍ او ټول هیواد ته د ویاړ احساس کوي چې دا کارنامه یې ولوبوله. افغانستان د یکشنبې په ورځ له زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه په شپږو وکټو وګټله. د دغې لړۍ لومړۍ لوبه زیمبابوې ګټلې وه.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د نورستان لرغونی باغ اندربند ته ورولو. شاعر شفیق خپلواک وی د وطن لوی غمیزه ته د شعر لمن تنگه ده.
دغه لوی پیښې د سړي کنه لکه یو تپه تیاره او یو کوچنی شمع باندې نه رڼا کیږي.
مینه پال بیا وایي شعر زموږ له تراژیدې یو سره غوټه شوی.
ولې ما تر څنګ مینه هم پاللې ده.
په ازادي راډیو مجله کې د وژل شوی خبریالي ملال میوند ورور یو بل ارمان هم در سره شریکو.
کاش ملال ژوندې و او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
شل کال مخکې دغه شپې وی چې د بامیان بوتانو چې نشته یو نیم سر کال سرونه هسکو باروتو ته سرونه ټیټ کړل. طالبانو د 1991 کال د کپ په یوشتمه په بامیان کې د بودا دوی ستر مجسمه چې یوې 55 او بلې 53 متر لوړه و ونړولې. ځینې څېړنې ښیي چې د بامیان وړه مجسمه په 1501 میلادي کال کې او لوړه یې په 1545 میلادي کلونو کې ودانې شوې دي. دا مجسمه د لرغونی یوناني بودایي هنر په سبک جوړې شوې وي چې دا سبک په ځانګړي توګه په افغانستان کې دود و. نږدې اته کال وروسته تر دې پیشي وسلوالو په پېښور کې د رحمان بابا زیارت ته بمونه کې شودل. د هغه بابا مزار ته چې ویلې دي ما خو نه دي څوک بیوه چې آزار کړي، دا چې ما آزار وي آزار د چا دی. په افغانستان کې لا هم د نړولو دغه صحت سي نه دي درول شوي. روان کال د شاه حسین هوتکی د وخت د روحاني شخصیت ملا نوح بابا زیارت د وسلوالو له لوري په غزني کړنګ شو. خو داسې خلک هم شته چې د خپلو لرغونو ځایونو ساتنه کوي او همې پالنه کوي. په نورستان کې د اندربن په نوم لرغونی باغ د قومي ناغو له برکته تر اسلامي دورې مخکې او راوروسته روخ پاتې دی. د دې باغ په اړه ویل کېږي چې 4000 کاله پخوانی دی. دا سجرټو خبریال مو دې بڼ ته ورولي.
اندربن یا اندربن د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را پدې خو آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پوخانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانی د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو لپاره غټي غټي تیږي توګل شوی. په یو کې لانګورو د شرابو جوړولو کوچنی فابریکا، د همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو لپاره ذخیره جوړی شوی. دغه ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د سلويخ کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمه په سیر دا هم د کفر د پاتوشونو پر نوم لمنځه وړل شوې دي. په سختو تیګو کې دغه باغ ته د خړوبولو د پاره د اوبو لختي وستل شوی. کله تیګو دا ټول جوړ شوی شاید سړی وګوري نو فکر به وکړي چې 4000 کال وړاندې دا ذخیره لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کوم وسایلو جوړ شوی. دا استر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله سلامت ساتل شوی، خو حکومت ورته کوم پام نه دی کړی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوه په زرګونه ونی ولاړې دي. د وامای قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوه پاړه ازادي راډیو ته وویل
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سله شان له شان د املوکان دي. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو، خو د پونځ دونه تر بونی پر ټوله د وامای ولوس راځم کیږي او په نوبدواري سره د 1414 مونږ ناغل لرو. دا مونږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وایي کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ په میوه د لګیدل ناغې څخه سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو حس کمر څخه غورځولو او وجل کې د به
کوپر پوخ کې خو دې او زاید د پروګرام نه نیږي. دا غزاین خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړو خزاو کنارو.
هغه به خو کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمینومي له کافرستان نورستان ته واوخته د باغ ناغې په خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وجل کیږي.
بیا ورسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا 3 افتر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوې دي. بیا لکه مالمین غوندې ملایم راغلي دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلکو ته. بیا وای چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړو دا غې نه یو غوا واخلای.
دوی وای د میوه پر شو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه لګیږي او د میزان میشتې او اخیرو کې ناغه ماتيږي. نورستانیان له حکومت او یونسکو غواړي چې باید اندربن د نړۍ د تاریخي بڼونو پولیس کې شامل کړي. چارواکي وایي ک څه هم چې تیر کال نورستان د ملي پارک په نوم اون مول شو، خو د اندربن د ساتنې او لا پراختیا لپاره ورسره کومه ځانګړې مرستنه ده شوې او لا هم د قومي تړو
په زور ساتل کیږي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته ویل
دغه باغ ته حتی په ګټو کې ویالي راغلي دي. دغه ته د شرابو د ساتلو لپاره په تیګو کې لوی ذخیره سازي شوي دي، هم د جوړولو هم د شرابو د خوندي کولو لپاره. دغه باغ چې ډول ډول میوې لري، تر نورو یې بیا د انګورو بوټي پکې زیات دي. تقریبا د دې اوږدوالی چې دی 4.5 کیلومتره تر رسیږي، یا له دې هم زیات. او د دې د خوندي ساتلو لپاره قومي مشرانو ډېر رول لوبولی دی.
خاغلی سعید له مرکزی حکومت او یونسکو د ولس په څیر غوښتنې لري.
ولایتي ادارې په دغه برخه کې هڅه کړي تر څو دا د نړۍ د فرهنګونو یا د تاریخي ابداتو د ساتنې یعنی یونسکو سازمان کې ثبت کړي. موږ هیله من یو چې دغه باغ به ان شاء الله هغوی له ځان سره ثبت کړي او له دې وروسته به یې ټول آثار خوندي پاتې.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او د ملي شتمنیو په ساتلو کې سره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړل شي، نو هم به ورسره د ملي شتمنیو ساتنه شوي وي، هم به ولس ته ګټه رسیدلې وي او هم به یې سیمه ښکلې کړې وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
و وشل شبل افغان میرمنو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کال د زړورو میرمنو جایزې اعلان کړې. په دوی کې یوه هم ملاله میوند چې د دې د کورنۍ غړي او دوستان وای. د امریکا لخوا ملاله میوند ته د څړوري میرمنې د جایزې په ورکړې سره به د ملالې هیلو ته د رسیدو په برخه کې د دوی هوټ لا پیاوړې شي. لدی سره د ننګرهار یو شمیر شزینه فعالانی او د خبريالانو د حقونو د ملاتړ ټولنو جنې غړي د دې اقدام د هر کلی ترڅنګ ویلي دا چاره به د ملالې هم فکر لارویان لا وهڅوي. لسیمی راپور لرو.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
د ملالی میوند د مرګ له درده لا د همات هلال سترګې نه دی وچی شوی. نن بیا د سترګو د لیمو له جامه د وښ کو څاڅکې توې کړل. خدا ځلی وښ کې د ملالی د زړورتوب د جایزې د خوخی لامل دی. همات هلال په جلال آباد کې د وشل شوی خبریالی ملالی میوند رور او د دې کورنۍ دوهمه اسره ده. هلال وایي د امریکا لخوا ملالی ته د زړورتوب جایزې خوخی د هیواد د ټولو خبريالانو او د سولې، عدالت او بیان ازادۍ د ارمانجنو مبارزینو د زړورتوب نه خده.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي. دا به مکته ډیر ستر د افتخار ځای وو. دا موږ افتخار ګڼو چې د غي پنوشتن کې ملاله خلک ستایي او د ملاله مبارزه خلک مني چې دا یو مبارزه وو او د دې مبارزې په اساس هغه ته یو اډونه ورکول کیږي. دا زموږ د لپاره افتخار دی او کورنۍ ویاړي چې د ملالی په څیر خور او لوري لرله.
د ملالی میوند نګدي او هم فکر ملګری وایي د دې جایزې پیغام او اهمیت په دې کې دی چې څو د حقيقي مبارزې لارویان وهڅيږي او د خلکو د حقونو لپاره له هیڅ ډول قرباني او دریغ او ویرونه کړی. د ملالی میوند د څو کلونو نګدي ملګری زلهیجا اطرافی وایي د دې پشان غنی ملګری د دې جایزې په اعلان سره حسیدلی چې د ملالی هلی لا په جدیت تعقیب کړي.
دا جایزه ماته نور مهمت راکوي چې زه باید د ملالی هلی را ژوندۍ کما واغې هلی تر سره کړم. دا غي د هلو د پاره باید څه کار وکړم. موږ ماته نه منو موږ بخپل نور موږ هم پیوړی کیږو. موږ د خپل د خور د شهید خور د وینې د هغه د شهادت په خاطر د هغه د هیلو د ژوندۍ ساتلو لپاره به مبارزه کوو. د هغه هیله ما پوره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لکه د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د نړۍ یو شمیر میرمنو ته د زړورتوب جایزې اعلان کړي چې تل د مارچ په 8 ورکول کیږي. دغه جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري هر کال د نړۍ هغو میرمنو ته ورکول کیږي چې په خپل هیوادونو کې د خلکو او ټولنې د سمون لپاره اغیزمن کارونه کړي وي. د سګنیو جایزو په لیست کې دا ځل وه هغه افغان میرمنې هم انتخاب شوي چې په 2000 کال کې هدف ګرځول شوي او وشل شوي دي. په دغه لیست کې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د ویان دی ملالې میوند، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کارکونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت د برخې مشر شرمیلا فاروق، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د کندهار د زندانونو پر ریاست کې پخوانی افسر فرشتي او د مدني فعال فرشتي کوهستاني نمونه شامل دي. د زړورو میرمنو په نوم دغه جایزې چې سکال د امریکا د ولسمشر جو بایدن د میرمنې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر لخوا ورکول کیږي، د ګډو افغانانو او بنسټونو له هر کلی سره مخ شوه. په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یو فعاله حسنه احمدزی وایي دغه جایزه به د دې لامل شي چې د ملالۍ په څیر د حقوقتنې او مبارزې د لارې لارویانو ته د مخکې تګ حوصله ورکړي او وړاندې بسي.
نور مبارز خويندې له مبارزې نه به پوښانه زی خپل مبارزې ته به دوام ورکړي، له خپل حقوق او حقایق به دوی دفاع کوي او پر مخ بزي. ملالۍ میوند د جایزې قابلیت ده، مونږ د دې جایزې مبارکي او تبریکی ورته وایو.
اخوا په ننګرهار کې میشته د خبريالانو د حقوقو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه بیا دغه هڅه د بیان ازادۍ ته د درناوي او د خبريالانو د ارزښت لپاره موثره ګڼي. په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي ملالۍ میوند ته د زړورتوب جایزه د ټولو هغو خبريالانو لپاره د خوښۍ جایزه ده چې د خلکو رښتینو هیلو او غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
کاش کې هغه په ژوندون دومره منزل شوی وای، هغه ته د اتل ولی ورکړ شوی وای. خو اوس هم له دې امله مونږ او د رسنیو ټوله کورنۍ ډیره زیاته خوشاله ده، ځکه چې ملالۍ تر ټولو حقدار وه او هیله ورزوم دا ده چې مونږ نورې ملالۍ چې ژوند له لاسه ورک او یا هم اوس هم په دې ډګر کې کار کوي او ژوند د ګواښ سره مخ دی هغه ته هم پوره پاملرنه وشي.
ملالۍ میوند شاوخوا درې میاشتې وړاندې په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې چې سهار مهال له کوره دفتر ته په لاره وه، د خپل کور په 100 متره کې له خپل یوه موټر چلوونکي سره ووژل شوه. د یادونې ده چې د روانې مارچ میاشتې په 2 نیټه د انعکاس ټلویزیون د دوبلې د برخې درې خزینه کارکوونکي شاهناز روفي، سعدیه سادات او مرسل وحیدی هم ووژل شوې، چې د دې پیښې مسؤلیت هم د داعش وسله والې ډلې منلی دی.
آزادی رادیوی مجله اوری. ناقدان وی تصویر د شعر د اوریدونکو یا د شعر د لوستونکو حواس جذبوي او خیال پاروي. تصویر یو لړ حسي تجربه د شعر لوستونکو یا اوریدونکو ته لیشتوي. تصویر لوستونکو ته یا د شعر اوریدونکو ته پوشکاره دا واک ورکوي چې یو شی وویني، لمس کړي، وې څکي، بوی کړي، وای وري او په ځینو مواردو کې تصویر د شعر پر موضوع تاکید کوي. د پینزو حواسو له تصویرونو ورهاخوا د حرکت تصویر ځینې کرکتون کې بیل حسابوي. ووم تصویر هم داخلي احساس دی چې شاعر یا شاعري لوستون کې یا د دې د شعر او ریدون کې تلیشتوي، لکه لوشه، تند، ستړیا، ویره او مینه هم په دې کې ده. لیوی خبرتیا وروسته د وطن په نوم د شفیق خپلواک له تصویرونو یو مالامال شعر د دې په ژغ خپرو او بیا پر همدې شعر د اغلی خپلواک نصر د سر شریکو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه، هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
وطن د دې حسکو غرو په څنډه ککرې لسره بیلا یو دار د سرو وینو په دې خاورو کې شو تیرا هل تلګ د خار پلوري یو ټپی اسکر لغړی کې لاسمان مرسته غواړي معشوقې ستړیو سترګو کې غړی کې د دې هر بلې شاته پی هډو کې شپې لوي د انسان کده څاروي دي دا بڅوک معلوموي باډوي لثار بیل شمال مړه روحونه وړي ونی نزی گوی پانی غنم ڈکی ڈکی دی پشکار کی لپی دوڑی د تنور لمبی سڑی دی نغری کی کٹو ماتا او بوینو باندی سری دی سنی بات نپرانی زم سنی بات نپرانی زم د بارو تو بوی تری درومی د بیدیا بوٹو کیو رکیو رکلار با څوک مومی یو ماشوم لالهاند گرزی لخلگی یوینی چاسی موری و رکده پا برید که څوک بی پختی څوک بی بازی دمرغویو ستونی وچی دی پیشو بی سیکا للوگی لدیونو چان گلویگی چوک بی بیر تکڑی را جگی دی هوا کی خاماران دی جوند پساکی لخلی تیر کڑی او د خلکو یادو بدی چی چوک درومی جری حیر کڑی دی وطن کی سا کنگل دا دی وطن کی سا کنگل دا او رگون نغوڑی کی سترگ تکی تور شپی دی خلق تیگو تستنی کی سلمات کڑکی گورا زا لمات کڑکی گورم چو غوٹی میرا پور کڑی گندل مر زڑنو کی حسک شی دغا ہیلی میرا وڑی گندل مر سړنو کې حسک شي د غهینه می راوړي
شفقه جانې د شعر د تصویر په برخه کې د کرکتون کو دا جمله ماته ډیره جالبه ښکاری سوای په کلماتو رسم وکړه تاسو په دې شعر کې په زړه پورې تصویرونه کتار کړی دي کله چې مو شعر لیکه تصویرونه خپل ذهن ته درتلل کومو د تصویرونو د موندلو لټه کوله
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی د ښه شعر چې ما لیکلو یو ورځ بازار کې وم او لما یو لس قلم وړاندې یو بریت وشو هغه یې ما سره ډېر زیات پات شو یو زموږ د کور مخ ته یوازې ودانه ونه ده هر کله ځینې وخت مرغۍ راځي کینی ځینې وخت نوی دا څه چې ما ذهن کې حق وو یعنی د څه څه نوی چې په ځینې تجربې چې تا خې کلونه کلونه مخکې کړې او د ذهن په پردو کې دی یو ځای کې پاتې دي ځینې وخت دا څه یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادې هغه پیښې سره نښلوي هغه وخت چې دا وخت چې یو څه دی جوړېږي
سوریایي شاعر غاد سمان هغه خبره کوي هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ما تشکري هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وی زمان بل وی ځای بل وی انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې لکه په دې شعر کې هم دا سره
بالکل دا دا منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي لیکن هر څه چې هاته کې هغه نشي شیر کولای ما دوه کاله یو شیر مې کړو ما دومره په دې چې دوه کاله ما په شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده لیکن یو ځل چې کله سره هغه ولي کړ ځین وخت ځین تجربه وکړي لیکن هر څه چې هغه شیر کې نشي کېږي خو بیا همدغه خبره چې نور تجربه وخت او مکان او زمان پیښه سره ونښلوي یو څه د نجور سي ځینې لري یو ټوټه لوي راخلي یو ټوټه بل راخلي یو نقطه لري یو ټکی دی
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعر په ذهن کې لوی شي به لیکل سخت شي
دا بالکل منم دا د دقیق خبره ده دا لوی پیشه یا لوی دردونه د سړي کنه لکه یو تپه تیار او دا یو تپه تیار
په کوچنی شمع باندې نه رڼا کیږي. ځین وخت د کلمې عاجز سي نه نه کولای ته هغه څه چې احساسوي په کراوین غاړي، په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده، او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه، هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغه مره شعر شعرا کېدای شي. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبر هم کیسه د شو شاعرانو خپل کلمات
دي د موافقه یم. زه عموما دې خبر ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه، هغه وخت په پیچه باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساسوي هغه ولیکي کنه. خیر دا خبر چې شوی می چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل هم دا وي چې وي خپل فکر په حاله دی، او ته دغه لپاره بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې اګه کلمې
وکړي چې د فکر نه کوي. البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی یوې نظریې ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سي پراخه موضوع ده، او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راوخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. کچرته تصویر ته بیرته راشم، د نقل مخې یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو، او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، یو شی حرکت کوي، تاسو مخکې مرغې ته اشاره وکړه کنه. او اووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي، او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي؟
زه عموما نظم لیکم، نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتې کنه. یو نظم دی باید کښتې وي، تا هغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نه شي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. کته په لوري کې احساس یا موضوع د پیغام څه شو تر هغه تاسو د جنگ تصویر دی، او په دې منځ کې بیا شنو باغو ته دی او شنو توتیان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دا په پنځه حواس تصویرونه شي دی احساس چې دی هغه څه دي. دا ادي خبرو کې څه وړاندې کولای شي، چې چاته ولې چې زه تګی یم، ته یو چاته ولې چې ما وانه ورېده، یو د څه شي شعر په دې ډول ور اخوا یو تصویر درکې چې غوڼه دې دې کې د څه یو څه شي. اها او دا هم شته، یا د څه یو هغه شته.
مخکې تاسو ویل چې زه غواړم چې فضا متحده وساتم، دی وطن په شعر کې تاسو مکان بدلوي، مثلا په لومړي باندې کې اسکو غرونه یادوي، بیا په شار کې ټپی سرتیری ته اشاره کوي، لږ وروسته شکاره، تنور، نغرای، د مکانونو د غتیر بیر تصویر. فکر نه کوي چې فضا ګډوډوي؟
نه، دا دی یو افغانستان تصویر دی، او د افغانستان کابل خطر غرغر دی، خپل ښار دی، او د څنګه کې غوي دا دی. بل خبره دا ده چې د دې شعر فضا مر فرادام چې څنګه کې چی یو کې څوره نه دی خوتي،
یو څوک ممکن لشار کلی ته ولاړ سي، بیا یا لکلی شار ته مخه کړی. تاسو شار کلی ته ځئ، شار ته راځئ، بیرته کلی ته ځئ، یعنی هدف مو څه؟
یو د زمان سینه نور شیرونه کې مخایې د یو څه چې یو ځل یو طرف ته اشاره کوم، بیا بل طرف ته اشاره کوم، بیا بل ته، په پای کې ټول یوې پایلې ته ورسیږي. یو خدای دې زما طبیعت دا ډول دی، زه نشم کولای یو دم د سپی په یو شی باندې وغږیږم یا هغه ختم پای ته ورسوم د په بل شی باندې. اته زه چې د عمومي مقاله په مزه په یو وخت یو کتاب نشم لوستلی. ته مو پونتون کې یو فاکوسنه د لوسته ما دوه درې فاکوسې سره ذکر دی لوسته.
یو شمیر مشهور شاعران په نړۍ کې اقرار کوي چې همدغه طبیعت لري لکه تاسو چې لري، لیکن دوی وایي چې بیا کله یو شی ولیکو یو شیر ولیکو کل میاشت میاشت ورسته بیرته ورګرزو او هغه شیر ګورو او هغه کچرته یو څه بې نظمی ده دوی په وینا راغلی و هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوي؟
ما دا ومان څه دا خبره کړی و چې مفتد کسلی ورته دا نتیات کړی و چې شیر یو د لیک د کلمو ورسته د ورسته وختونه کې مې د رابرت ګریوز خاطرې ورسلې د انګلیش شاعر د مې نه ویل چې درک کې دی چې په دې لایم دی خپل یو شیر یادی وای ما اته دې بلې ایدت کې او په نه دې شان دې مطمئن نه چې زه د خپل کم کنه او دې سره فون د خبرې لیو دغه وخت یو بل لیکوال سره شریک وی چې ما د شیر د مې ایدت کې هغه وسیله چې په دې ایدت دې کې خپل اصل ترې استلې د چې وو زه دا نشم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان د خبره منی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري، نو په کار نه دسي دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
ځینې وخت څه پیښیږي چې زه بیرته مثلا چاپ ته مې دغه څه کتاب چې لګلو ځني یو نیمه کلمه باندې چې بدل کړل چې د څه نه چې بيخي ما نه دي کړی چې زه وایم چې اېد کلمې ته څه نه دي کړی خو دا چې زه بیرته شعر اډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کوم زه ترې ټول د ځان کې نه وینم زه چې کومه د یو قسمه خبر سره لرم دا چې سره یو جالب رابطه لرم د دې جرأت یې نه لرم چې زور سره مخسم بیرته یې هغه حس ته ستنه شم بیرته امرې شېبې ته ستنه شم زه دا په دې نیت لیکم چې زه یې شېبې ووځم یو څه کومه پوری چې لکتی او تې څنډوي زه چې بیت ور زما او هغه ګورم دا په دې معنی چې دې سره ځان پوری وسوم کله کې اوس غیر په کتي لمه کور دي اته له ځان لري کې او به بیت دې از وو کله باندې سفر کې به بیت دې په لمه پوری کې ما تا دې ودی هڅه زه ځینی وخت دې نه زوریتم فکر کوم دا ما کم زوري ده.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
کله چې لرسنیو څخه وو وایو چې د واخان مینپال نظر د سره شریک وو، نو باور لرم چې خامخا به مو ذهن د سیاست لور ته ورواوړي او دې ته به فکر کوي چې د ولسمشر غنی مرستیال ویاند څنګه به خبره کوي یا د حکومت دریز څنګه روشانوي. خو په ازادي راډیوي مجله کې د ازادي راډیو خبريال له مینپال څخه د سیاسي اوضاع پوښتنه نه ده کړې. زما همکار د هڅه کړې ده چې د مینپال لدی راز مو په دې مرکه کې خبر کړي چې له سیاسي اسو سره څنګه شاعري کوي. دا خبره به هم جنو تر روشانه نوي چې مینپال لکه شعر ته مخ کړي.
د شاعري سره خو می کله شي د مکتب متعلم و ما د لسم صنف ورسته می د شاعري سره علاقه او د علاقې ځان ته شاعر نه سم ویلای خو نو بس اوس کله کله شعرونه لیکم. نو شعرونه مې یو کتاب غوټه ځینې جوړی دي ځکه را وروسته کې بیا زه خبریال ولم تر را وروسته بیا حکومتي ماموریت مې دی نو ډېر زیات مې شعر ته وخت نه دی پیدا کړی خو کله چې بیا متاثر شوی مې الهام را باندې راغلی شعر مې لیکلی دی. نو کتاب می چاپ کړی نه دی ولی دا یو کتاب شیرونه لرمه یو کتاب ګوټه ځنی جوړی دی.
مینپال سپ اوس هم په ادبی بندارونو کې په غوندو کې په مشایرو کې برخه اخلي کنه د بوختیا ول عمله اوس ادبی غونډه در نه پاتې دي.
ډیر مزر کې د شي کله چې نوې شعر ولي کوم ولار سم په کوم ادبی بندار کې په کوم شعر کې وایم ولی متاسفانه ډیر وخت ماته دی مورکي زما بوختیاوی نه راکوي چې زولار سم په مشاعرو کې ګډون وکم. ځینې مشاعرې کلنۍ مشاعرو ته لا بس ځان آماده کوم چې کدا نارنج ګل مشاعرې نارګل مشاعرې په دې کې مې سره له دې مصرفیت سره د بوختیا و هم ځان رسولې دی او شعر مې ویلې دی ولی ونځو ادبي غونډه ته لبه د مرغ ځان سم رسولې.
مینپال صاحب تاسو په شیرونو کې تل مینه پاله لیدا خو دا چې اوس یو حکومتي ماموری هغه هم د ارګ مامور نو آیا تاسو په شیرونو کې د مینې رنگ اوس هم شته کنه خدای مکه شاعری مو له هنري حالت په شواري حالت بدل شوی آیا کوم نوې شعر مشتره چې لوریدونکو سره په ګډه واورو او وګورو چې تاسو شاعری نن سبا په کوم رنگ کې ده
شاعری خو معمولا حالاتو متاثر ہی حالاتو پوری تڑلی وضعیت محیط خٹول دا تراشدی و دا غمیزو محیط دینو تبا نگر شیر با دیر تراشدی و غمیزو پوری تڑلی دی ولی ما تر سنگ مینہ هم پاللی دا انسان فطرتن مینی تاٹیا لری و لمینی سر یو ڈول تڑاؤ لری نو ما پا دوارو حالاتو کی وسم شیر لکلی دے ہمیں مینی تا شیر لکلی دے و ہمیں غمیزی و تراشدی غندلی دے د کلی مازیګر وی د کوترو مست غمبر وی تا کتان کمیس اغوستی زما په غاړه کې مپلر وی د کلا برج کې ولاړه شین پړونی دی پر سر وی ناڅاپي په مخ راسی پس هغه لحظه اختر وی ته پنجونو کې سرداره شور ماشور دی په ګودر وی زه او ډله د همسولو بانډارونه برابر وی خوشی چیری میں نہ پالا دلتا ہر گڑائی محشر
پتیرو شلو کلونو کی چپ نڑی کی دلانڈ کسی کسا کیجی نو دا منلیو ناقدانو مخیتا علیس مونرو شای خامخاو دریش مونرو وای پوروی کیسه لښ تر لښ یو میاشت کار کوي خواري کوي بدلوي را بدلوي دا څنګه لیکواله شو دا کیسه په 2014 کال کې د نوبل د ادبیاتو د جایزې تر ګټلو وروسته د نوبل وی پاڼې ته داس وکړه چې په ماشوموالې د سمندر وړه شاپری په نوم د ډنمارک لیکوال هانس کریسټین اندرسن کیسه لوسته کیسه هم جنوا وړه شاپری په شاهزاده مایه نشوه د همدې لپاره یې هڅه وکړه خدا هڅه ناکام شوه او ونتوانیده چه لشهزاده سر واده وکری. موندرو وی ده دی کسی تر لوستو روسته لکور ووتم. در خپل کور تاویدم را تاویدم. ده دی کسی پایگ ده فکر وده وم چه چرنگه لغم جن انجامه استلیشم. موندرو زیادوی چه وره شاپیری باید پو ابو که مره نشی او داسی کسی لده جورشی چه طول نره ولولی. الیس موندرو ده پیشه ده خپلی لکوالی پلور لمره گام گنی. ده بیا کسی کوی چې شوانځای یې له کوره لري وو په لاره به یې له ځان سره کیسې جوړولې دا کیسې به یې د ځان په باره کې وي خپله به یې اتله وه او دا فکر یې نه کاوه چې دا به خبرې شي موندرو وایي چې د دې کیسو جوړېدو به دا هوسا کوله کله چې د نوبل تر جایزې وروسته لاغلي موندرو پوښتنه وشوه چې لیکوالي یوه تحفه ده چې تاسو ترلاسه کړې دی په خندا ځواب ورکړ او ویې ویل چې راته نږدې خلک خو مې ویني چې زه څومره خواري کوم
I don't think the people around me would have thought that. But I never thought about
it. هغه کسان چې ما شاو خو دی فکر نه کوم چې دا فکر بکوي خو ما خپل په دې باره کې سوچ نه دی کړی چې دا یو سوغات دی ما یوازې دا فکر کړی چې دا داسې شی دی چې کولای شم خو په دې شرط چې سخت زحمت وباسم کدا یو تحفه وي ښکاره ده چې د سمندر له وړې خاپیرۍ راورسته اسانه تحفه نه ده
So if a gift it certainly wasn't an easy gift.
د مونرو په باور د کیسولیکل سخت دی زحمت غوړي او د ته تر هغه کیسولیکل سخت دی چې په پیل کې تصور کاوه او تمه لرله کله چې لدی پښتنه وشو چې د کیسې کومه برخه سخت ده دی وویل چې کله دوهم ځل کیسل ولي او د ته کیسه به خوند ښکاری
کله چې تاسو په هیګه چې لمړی برخه هڅون کې دا دوهمه برخه ډیره ښه ده بیا یو سهار ګوري او فکر کوي چې دا څه ګډوډ شي دی نو په دې وخت کې باید کار پرې وکړی ما تل دا فکر کړای دی چې ستونزه په کیسه کې نه ده ستونزه په ما کې ده
د نړۍ دا نوم ټولې کواله وایي چې د لیکوالي په پیل کې دا ورته مهمه و چې د کیسې انجام خبرانش، ځکه چې د غمجن کرکټر زغم ورته ګران وو. خو وروسته یې ځینې کتابونه ولوستل چې د دې نظر یې بدل کړ او بیا یې له تراژیدي خوند اخیست. مونرو د خپلې لیکوالۍ په اړه دا هم وایي چې په پیل کې پر ځان ډېره ډاډه وه، خو کله چې لویه شوه او له یو شمېر نورو سره یې وکتل چې لیکل یې کول، دا اطمینان یې ورک شو او دې نتیجې ته ورسېده چې دا کار چې دا یې کوي تر هغه سخته دی چې فکر یې کاوه. خدا وایي ما کله هم لاس وانه خیست، هڅه مې کوله، خواري مې کوله، زیار مې ایست. مونرو اوس نه هتیا کله نه ده، دا وایي زه لا هم زده کړه کوم او کوشش کوم چې هغه څه لیکل وکړم چې تر مخکینیو لیکنو مې شوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې لنورو ژبو ژباړې ډېرې شوې دي. د بیلابیلو علومو کتابونه هم لیکوال ژباړي، خو که چیرته د انجینری کتاب انجینیر ژباړلی، طبي کتاب ډاکټر ترجمه کولی، د کرنې کتاب د زراعت متخصص ژباړلی، یا دغو کسانو په خپلو زده کړو څانګو کې لیکنې کولی، د دوی علم به له نورو سره په اسانه شریک شوی وو چې خیر به ډیرو ته رسیدلی وو. د کندهار په میرویس حوزوی روغتون کې د ماشومانو د څانګې له روزونکو متخصص ډاکټر نیک محمد زفری څخه چې په وروستیو کې یو کلنه طبي سروې کړې ده، زما همکار په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې ولې اکثر افغان ډاکټران طبي لیکنې نشي کولی.
داسې عمومي خبره دا په ټولو باندې صدق نشي کولی، خو که په مجموع کې وګورو صحیح ده، په مجموع کې به ټول ډاکټران به خلی کولون نه وي، خو شته ډاکټران چې خلی کولون هم دي. هغه ډاکټران چې په مالجه کې کار کوي دغه ډیر هغه تمرکز په خپل مالجه باندې دی چې دا څنګه مریض ته دوی کې څنګه خپل مریض مینجمنت کې، او هغه ډاکټران چې بیا پیل دی بدل شي نو هغه بیا خلی کوزن جوړي د خپل مطالعه پوری ماړه لري. اصلا ډاکټر چې دی ټول خپل مسلکي کتابونه ګوري، داسې نور کتابو ته دا وخت نه دی ورکړی، یو نه دی یو نه ګوري چې کای وګوري شاید چې خلی کوزن جوړ شي.
یو ته کوچ د خلکو ستاغه دا چې اوس د ټولنیزو رسنیو دوران دی او خلک غواړي چې له ډاکټرانو د ځین ناروغي په اړه معلومات واخلي. زه خو چې دلته د کندهار په ساته باندې کوم ډاکټران ګورم، دوی ته ډېر پوری خلکو ته داسې کوم پروګرامونه نه لري.
نو دا کدا سوشل میډیا کې وګورو رښتیا هم داسې ډاکټرانو ته دوت کم دی چې د خپل فیسبوک پاڼه باندې داسې فعالیت وکړي چې د بعضی دغه عام مریضۍ په باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نو په واقعیت کې هم دا هغه کم دی، ډیر نه دی. بعد دا شی وایي دا ډیره ښه پوښتنه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه، او ډیره ښه پوښتنه مو پورته کړې ده. دوست باید ډاکټران توجه وکړي.
ځینې ډاکټران ښه موضوع لري خو سمه افاده نه سي کولای، ځینې بیا برعکس ښه لیکل کولای سي هم د موضوع لکه حدیث سره مخامخ وي. ساس په نظر لاته څه دی او څه باید وسی؟
دا داسې کړه سړی د سپیکر و کی تانه په ډاکټرانو پورې به محدود نه وي، یان تاسو په مجموع کې دا خلک داسې ویشه مثال بعض ډیره خای فوده لري او بعض د فوده ضعیفه ای. د آزاد مطالعې خبره هم دلته مطرح ده چې مقصد ډاکټرانو داسې آزاد مطالعې ته ډیر وخت نه دی ورکړی.
دا یو اړتیا بولی ډاکټر صاحب چې آزاد مطالعې ته
دا خبره دی بالکل صحیح ده. زه په دې کې سم موافق یم چې آزاد مطالعه ته باید سړی وخت ورکړي.
اوس پر اساس تاسو څېړنې ته څومره کسانو سره مو مرکې کړې دي او کومه پایله مو ترلاسه کړه؟
دا یو ډیسکریپټیو کراس سیکشنل څېړنه وه چې د دوی لپاره مو یو کوشنر جوړ کړی و، سوال نامه په اصطلاح، چې په دوی کې 50 سوالونه وو. یو 50 ویریبلونه چې د څېړنې په حساب ویریبلونه ورته وي، یو متغیرات ورته وي. نو دا 50 ویریبلونه مو درلودل چې دا د ار مریض سمو په کټ یو ری مرکا کړی. دا د کراس سیکشنل معنی دا چې په کټ مریض یو ری ویني، مګر ټول معلومات په غیو ورځنه خلی بیا مریض نه ګرځي چې بروسه بده باندې څه کی نه. نو تقریبا 402 پته نفره د مو په څېړنه کې شامل وو، چې د 255 نفره چې 55 اشاره 40 فیصد کې نرینه، او 206 نفره چې 40 اشاره 5 فیصد کې خزینه وي. منځو قولونه کم دي 2 میاشتې لور.
د دغه ډول چېډونو ګټه څه وي ډاکټر صاحب؟
د دوه ګټه خو یو دا چې خطري فکتورونه سړي ته معلوم شي، خصوصا د مړینې په حساب چې کوم خطري فکتورونه دی چې هغه که یو ماشوم په سینه بغل وخته شي، کوم خطري فکتورونه د مړینې کې ډیر رول لري چې هغه موږ ته څه نو څه معلوم شولا چې خصوصا چې په غو کې یو مهم هغه چې و خطرې فکتور سوی تغذیه و او تقریبا چې د یو کال نه کم کوچنیان د دوه میاشتو ته دوه لسو میاشتې پورې درې سوه به د څلور سوه دوشپېته نفرو کې درې سوه درې پنځوس نفره چې درې اتیا اشاریه اووه نوي فیصده د ما د څېړنې جوړوي دا د یو کال نه کم کوچنیان د دوه میاشتو نه لوړ کوچنیان چې مورټلیټي هم په دوی کې ډېره وه یعنې مړینه کې زیاته وه او خپله سوی تغذیه هم په دوی کې رود درلودو خپله د کورنۍ کې د سګرېټ څکول چې دا هم خپله د شدید سینه بغل دپاره یو ریسک فکټور تثبیتېدای شي سوی تغذیه یې خپله د موسم په حساب موږ ته معلومه شي خصوصا په منی او په ژمي کې د دوه مریضۍ واقعات فوق العاده ډېر وو نو دا د څېړنې هغه ګټه ده چې سړي ته معلومي چې تو ته هغه خطري فکتورونه معلوم چې هغه د مریض په مړینه کې رول لري زه د خپلې څېړنې په حساب تو ته ویم چې دوه څلوېښتو کورنیو چې نه اشاریه یو فیصد کېږي دو د خاص د ګایش نه استفاده کوله او پنځه دیرشو کورنیو چې هغه اووه اشاریه شپږ فیصد کېږي دو د لرګیو نه استفاده کوله او دو شپېته کورنیو چې دیارلس اشاریه څلور فیصد کې دو لرګي او ګایس په مشترک شکل سیزل او درې سوه درویشتو کورنیو چې ډېره لوړه فیصدي ده چې نه شپېته اشاریه نه فیصد کې دو هر هغه شی سول چې سوځي که هغه ربړ دی که هغه کاغذ دی که هغه مثال د خبر یو بل شی هر شی چې د سوځېدای شي هغه دی سوله د استفاده ځینې کوله چې دا خپله د محیط دپاره هم یو پرابلم دی او خپله د کور دپاره هم یو مشکل دی
ډاکټر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسې په څېړنې کې چې ما مطالعه کړه ټولنې او عامې روغتیا وزارت ته مو ځینې وړاندیزونه کړي که په لنډه توګه د دغه وړاندیزونو یادونه وکړي
خپله د میندو خبره ډېره مهمه ده چې میندې خپلو کوچنیانو ته په اولو شپږو میاشتو کې خوښ خپلې شیدې ورکړي او وروسته د شپږو میاشتو وروسته بیا متمیمه غذا باید شروع شي دا یې مور ټولنې ته وړاندیز دی ماشوم باید عمر مطابق خپل ټول واکسینونه وکړي د عمر مطابق چې کوم واکسینه دی خپل د نېشنل هغه مطابق پېزلو هغه رهنمود مطابق چې په واکسیناسیون کې استعمالېږي د ملک په سطحه باندې هغه واکسینونه باید پوره کړي خوشبختانه د سینه بغل واکسین هم په د واکسینو کې شته دی د سګرېټ څکول نه چې مخکې ما درته وویله د هغو نه باید ډاډه کورنۍ ډاډه وکړي او د بېځایه دواو څخه باید ډاډه وشي د ژمي په موسم کې باید کوچنیان څه ګرم وساتل شي د عمر روغتیا د پاره موږ بعض وړاندیزونه لرو چې په جنوب غرب حوزه کې د صحي مرکزونو شمیر باید زیات شي او د سګرېټ او چلم او د دغو په تجارت باندې بندیز ولګول شي او دا خلک دو په اضرار باندې پوه شي او بل په دغو ټولنیزو غږیزو د ټي وي او رادیو کې په دوی کې د صحیح تعلیمات په زیات شي د مور د شیدو ګټې باید په عامه پوهاوی دغو پاکله زیات شي د تعلیمي مرکزونه زیات شي باید په خوښ ډول په اطرافو کې باید ډېر کوشش وشي ځکه د موږ ډېر مریضان چې وو هغه د اطرافو نه وو
د ډاکټر ظفری له همدې څرګندونو سره د ازادي راډیو ادبي مجلې لمن راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان اورته حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان اورته حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اور تورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل سندس کی نوش گونا جھوٹے او محل نرگس میں پکے گراؤڑوں ہمیں ماں میں کھڑا رام بیل
د ساس کو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړ ګلو نا د چمل شراب می اورتا ور کلو یاد وختو د بلبل شراب می اورتا ور کلو یاد وختو د بلبل سندس کی نو شگونا میں جوڑ کے او محل رنا میں دس بوک میں کڑا دس زہرا پست غزلے خندا تا تنظرو کل زر کے گاڑے دے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران قتل